احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره شریکه کړې.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، هېڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولدک کې د موټرو د پلور پیر بازار سور شوی.
پاکستانلار بندی دی.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم در تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیرې ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي، د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو لړلې ډیرې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمیر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناټو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کنفرانس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناټو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناټو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحد ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناټو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له څه باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان ژمی د افغانستان لپاره ډیر سخت بللی چې هم په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړی شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالۍ له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 260 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معاید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي. او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړې ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. که څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایا واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی متین صاحب؟ تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي دي چې د ډیورنډ کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي شي د اسلامي امارات خو سه یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن کار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې دی ولس نه رایا وانخلي. او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکوي چې دا خبر ورسوي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبري وکي، دغه خبري او دغه موافقه ل نړیوالو اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي پیسې ورکوي کومکونه ورسره کوي، د هغو سره یې وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفاداره پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندېښنې درسره شریکوم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبل خو د یو شمیر فابریکو څښتنان هم لروان حالت سره ټکبي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډیره زیان رسولی. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون تولید په برخه کې فعال وو اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي.
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډېرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډېر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغې نه استفاده نه کېږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشیني به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته دی، تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار وکړي.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پرې کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسی ډیری تړل شوی دی.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګر وی په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدې بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپی اولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډېر کمزورې پر دا موږ خپله پاکستاني مشران کار کوو. موږ مشران زیات پاکستان نه یو، پاکستان لارې بندې دي، پیسې نه لکه پاکستان په وجه نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان، پاکستان وایي چې موږ مشران ولاړ نه لکه پاکستان او طالبان سره ښه اړیکې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چې رالی دی تار سخت تار ورسوي وسه نه لکه مکمل مشران مړه دلې جام ولاړ دي. یو مټر نه وړي دا ډېر تاثیر کوي. د افغانستان سره مکمل پیسې بار ملکوته وچ دونه څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجاران کمزوري دي، تجاران کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځی لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکي پیسو کموالی او همداراز د خلکو بېوزلي د دې لامل شوي چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنی سي.
د موټر کاروبار په 100% کې لاس پیساده منسته، ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې مجدي ته وکو یا راسي دی دلې سوداوي وکي یا موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي. دغه دمځکي کرایي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغاني
د دغه ځای کرایه ورکو، اما دغه نظام چې تغییر او تبدیل سوی دی، دغه رئیس څخه موږ ګرسره یاري قدرته وایم، هغه د میاشت خپله کرایه مو په دمځکه نه دی ایستلی، امو نه دی ایستلی.
په عیني وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول حاجي نصرالله زهیر د سوداګرۍ د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولي.
کاروبار په څه شو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول، د ګردو عام خلکو لاسونه وتړسول، ولې چې تاجر الاسي حکومت ته هم پیسې پیدا کېږي، جوالي ته هم پیدا کېږي، دکاندار ته هم پیدا کېږي، ریډي والا ته هم پیدا کېږي، په یو کار باندې به اخته سي. دنیا موږ په رسمیت ونه پیژني او زموږ کاروبار ایله نسي، زموږ دا حکومت مشروع نسي، و دنیا ته هم زموږ به همدا رقم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي، او موږ به د فقر و د بیکاری و د بېوزلۍ سره مخامخ کیږو، خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي، ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي، خپل ځان ته یو واله ډوډۍ پیدا کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمني کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پکې کاسوه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګر دي. نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړې دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازدیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان در لین کوربه و، له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بیو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکارۍ دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګ خبرلان وایي چې د جمعې تر مازدیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدی. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. نورستان ته ځانګړی شوی دی. خو اوبراندی با واوری چپ کندوز که طالبانو دوران شویو پلونو و پلچکونو دا جوڑولو چاری پیل کردی.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه اونه که هیره دی آزاده رادیو طولو کارکون کتا زمونگ او رو دقا پیغام دی نشاره که چی دی تیر جمهوری نظام سقوط کرده دی به منگ دی جلال آباد تا دی سرخرود دی ولسوالی خوون کو تروس پوری معاش نده اخسته منگ نپیگو چی دقا ستونزا پا دولت که دا او که پا دی بانکونو که دا دغه بانکونه مخکې مونږه د امپایسا سره و اوس امپایسا نه عزیزي بانک ته واړولو په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي دغه پروسه پاتې ده دا پروسه پاتې ده په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوي چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو موږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان موږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او د ازادۍ راډیو مینهوالو ته. د طالبانو په راتګ سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کندوز کې سیمه ایزو طالب چارواکو دوران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې دوران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسېدلې ده خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمې کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمېر پلونه پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده امارت اسلامی را جور کردن بسیار مشکلات ما
جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دی او د خلکو ستونزې اوار شوی دی. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ورو ډېر مشکل وو. موټروانان په بد ورځ ورو عوام مو سره په عذاب وو. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالرزی راته وویل
بعضې پلونه چې سنګکاریانې شوي دي نیمه کې پاتې دي اوس فعلا خلک په سهولت کې د مخکې ډېر په تکلیف وو. ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنګکاریانې شوي دي کانکریټ نه دی اچول شوی. جمعی را روان دی د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندرد جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده باید دا مشکلات حل شي.
پنځه درش کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنز رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی و ویجاړ شوی و، اوس چې کوم دا د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه کوم خرابي و ځایونه خراب شوی، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړول باندې شروع کړی ده. تګ را تګ او تجارت و نور د اقتصادي لحاظ نه نور به هر لحاظ نه ده، خو کومه لاره چې صفایي جوړي هغه لار خو ښه ده که نسبت دغې نه چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ییز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه، پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي، او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړي دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي، او له امله به یې سلګونه تنه وزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکوو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس 8:30 دی لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولیشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ چپلو او جړ چپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړی شوي الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین دا الوتکه په هماغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناټو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره. نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له اوږدې مودې راهیسې د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سر مخ دی. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسې موجودې وي، او د روغتیا په برخه کې په تیرو 2-3 کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې معاشونه نه واخیستي. خو اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی، او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده، په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملند یم او دې خپرونه کې راسره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام راسره په خپرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به یې له سید رسول عابد صاحب څخه را پیل کو. ښاغلی عابد، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې دغه وس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوې، وروستۍ ورښتونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چیرته واورې راښویدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې وروستۍ ورښتونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونو د واورې شوې دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصله د واورې او کوم حادثات څنګه نه راغلي ولې واوره شوې ده او بعض سړکونو کې بعض مشکلات خلا سړک هم بند نه ده او د فایدامې ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د فایدامې ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټولو ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رارسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشي هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا تلیخ کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوې او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادی او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتۍ نو دغه ډیر ګڼ مشکلات د نورستان سره د تیر نو راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسولین او ځای مسولین او دارنګي عموم کې د مشکلاتو د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلېدو چې کوم سړک وو عمومي لا اوس پورې ورسل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره یو لس کیلومتره سړک وو تقریبا چې اته کیلومتره سړک سمدس راتک سره کار شروع شو. په هغه باندې اته کیلومتره سړک ووهلی شو او نور پاتې سړک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سړک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی، لیکن حقیقت کې هم څو کیلومتره سړک پاتې وصل شوی نو په هغه هم اسلامي امارت کار شروع کو. هغه سړک تقریبا شي وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به ان شاء الله تعالی دغه یخنی موسم په ختمېدو سره سم دسو شروع شي.
خاغلی حق بیان، تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي، د ځینو ودانیو پروژې وي، همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نشي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټولو ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټیکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا شي په ټپه درېدلې دي. دا خبره حقیقت ده او لیکن اسلامي امارت مسولین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغوی سره خپلې رابطې کړې دي. البته هغوی هم څه مشکلات ستونزې مخې ته نیولې دي، هغو په اساس باندې هغو ته بیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی ژمی موسم د هغې په وجه باندې کارونه همدغسې پاتې دي. هغوی سره هم په رابطه کې دي چې هغوی سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي، ځینې د بانکونو ستونزه یادوله او کارونه بیرته نه دي شروع شوي. هغه کوم پروژې چې پر مخ بیول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږی ګو. معارف په نورستان کې په خام لستونزو سره مخ و، ل ډیرو وختونو نه دغلته خونځي په هغه کیفیت نه و چې په نور ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي. همدارنګه کافي خونځي نه و، ودانۍ نه درلودلې. د انجونو خونځي که څه هم په مرکز کې و، وس هغه هم تړل شوي دي. سید رسول عابد، تاسو پخوا د پوهنې په وزارت کې هم کار کړی، معارف وبخې ریاست کې له معارف سره تړلی یو څوک پاتې شوي، د معارف وصیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تک تاسو بهتره معلومه ده چې نورستان معارف مشکلات سره دی، ځکه چې تقریبا شلو کالو نه راپه دې خوا نه پنځوس تعمیرات مکاتب لرو چې هغه هم د ابتدایي لپاره جوړ دي، ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه هم شپږ صنفه یي او زموږ لیسې دولس صنفه یي یا څوارلس صنفه یي، نو هغه هم تکامل داسې دی. نو مشکلات د نورستان کې د معارف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوا نه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات پر اخته وو. تېر کال دغه نهه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نهه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانو چې دي نهایت سرتیر دي، نهایت سرتیر د میزانه پورې درس وایي په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي. نو زمونږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې مونږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په هغه وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره مونږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې مونږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او اسلامي هغه شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیسته او هغه صنف ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو په راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤولې ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معارف بلاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي، دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب وکړي وکړلې، دغه موږ هم تاییدوو. دغه زړې را پاتې ستونزې دي، دغه د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤلین هم زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې دغه ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي خورا پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګه د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او د پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي، او امیدواره یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه را ایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې همداسې مشکل سره نه وي مخ شوي، البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شي د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده، یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مخ ته بانه شوي هغه مختلط چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي او دغه ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کېږي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کېږي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبرې په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لري، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکترانو ترخاګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي د روغتیایي وضعیت باندې نور مغې شوې، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تېر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نه واغستې، ډاکترانو نه واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر راتګ سرسم دس دغه خبره جدي ونیولی شوه او دغه ستونزې د رسدین په مخه باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی و هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عمومي کې رسیدنه نه ده شوي. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغې نه پس د اوس سویډن کمیټي چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نه شوي د هغوی سره د صحت په بخش کې انشاءالله کار او ترتیب اوس فعلاً ډېر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت په راتګ سره سمدستي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې هغوی ته د صحي کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګې په روغتونونو کې دوایانې او دارنګې درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحي کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریزه علاقه نه داري دي، لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحي کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحي کلینیک جوړ دارنګ عموم کې لوی دلته هسپتال، نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دور ولسوالۍ نه خلک رسیدل دلته بالکل نشي کولی. هغه د ډېره ګرانه د نورستان د چوسیدار روان مرکز ته ډاکټر راځي، نو هغې ته لغمان ډېر لنډ پرېوځي، لغمان نه بیا نګرهار او نګرهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي تداوی لپاره، نو دغه ډېر لري پرېوځي. او دغه یو مرکزي کلینیک لرو دلته نورستان کې، نور کوم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرضونو
یو اوریدون کې را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجمل انصاب،
ستړی مشي مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
ستړی مشي وو خبرې ما موضوع مې تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ نه مې اړیکه نیولې. سلامونه تاسو ته او محترم مېلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ما پښتنو له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د شه آیا د نورستان په ولایت کې فرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کومه فرهنګي ټولنه شته نشته او کومه کلنۍ مشاعره جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لنډ جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو. مولوی صاحب حق بیان، تاسو که په دغه اړه باندې څه وایئ؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو او مشاعرو پورې تړلې نه دي؟ مثلا هلته نور مکتبونو کې، په ښوونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغسې شیان شته دي؟ څه شی فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب، دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګي فرهنګي ولایت دی، ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسېدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې کم یو نیم سل کال ته رسیږي. هغې نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام د راتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورو ورو وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه رواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورو ورو په ختمېدو دي، او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي. هغه وخت وخت باندې خلک لمانځي او کوي، لکه نورستان کې ډیر داسې لوبې دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او هغه نور ولایتونو کې نه کیږي. که د غشي لوبه شوه، دا کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو، او دارنګې مکتبونو کې نه دی. جمی موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټولو ولسوالیو کې تقریبا کیږي دغه لوبې، او دارنګې مکتبونو کې کلتوري لوبو کې دغه خصوصي لوبه چې مونږ ورته ویلی شو هغه لوبې هم شته دی مکتبونو کې هم کیږي، او د تفریح په وخت کې یا دارنګې کم وقفې په ټیم کې استادان هم خلک او ماشومان تشویقي دغه لوبو ته، او دارنګې مختلف دغلته د کلتوري او دودو دستور مطابق کم لوبې دي هغه دلته جاري دي، او انشاءالله کوم ممانعت چانه دی. پادشاه د مشاعرو خبره، نو دلته مونږ راغلو د مشاعرې لپاره هم ترتیبونه نیول. البته موسم یخ و، دغه پوجه باندې نور ولایتونو نه خلکو یا د نور ولسوالیو نه مرکز ته رسیدګي نه کېده، هغې پوجه باندې دغه مشاعرو او دارنګې د جلسو دغه کار ځنډېدلی.
ډېره زیاته مننه مولوي حق بیان. سید رسول عابد راځي چې د تعلیم پاړه باندې وغږېدو، د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې، یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره لوګدي مودې راهیسي مخ دي، کسام په پایل کې حق بیان سره یو څه خبرې وکړې، هغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده، او دا یو اوږدمهاله ستونزه ده. زر زر لارې بندیږي، پخه سړکونه پکې نشته دي، او همدارنګه د لارو کیفیت خراب دی، باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکړي چې لیو د نورستان لیو اړخ نه بل اړخ ته ورسیږي. مجموع کې دغه د لارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دی، او څومره یې هلته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیزه کړې؟
مسلمان صاحب، واقعیت دی چې د نورستان ولایت پدریسو تقسیم د چې مرکزی او شرقي او غربي، او مشکلات زیات دي. مخکې هغه بیان صاحب هم دا خبره تاسو یاد کړه چې یو سړک چې د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شوی او بیا هم او مکمل نه شو، بیا پیچمه راغې، او بیا ان شاء الله العزیز والي صاحب چې راغې د والي صاحب نورستان په دغه سړک بیا افتتاح شو، مګر بیا چې د واوري او مشکلات په وجه باندې کار بند شو. نو ان شاء الله العزیز مونږ امید لرو چې د امارت اسلامي او زمونږ د مشرانو مشرینو په پاملرنه باندې ان شاء الله پرلی دا سړک شروع کړي. دا مشکلات واقعیت دي چې یو نورستان مرکز نه یو کس کونل ته ځي، او د کونل نه نګرهار ته ځي، او نګرهار نه لغمان، او لغمان نه زمونږ درې ولسوالۍ ته ځي، او بل طرف ته بیا کونل ته ځي، او د کونل نه څلور ولسوالۍ وهي، او بیا د کامدیس ولسوالۍ طرف ته. نو دا سړکونو مشکلات، او بل سره چې غربي نورستان ته روانو د ټو کلونو را پدې خوا خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو. ان شاء الله عزیز مونږ د خپل مشران ته هم دا پیشنهادونه د نورستان ولس کړه دی کوي به چې دغه سړکونه وصل شي، چې د نورستان مشکلات حل شي. نو د سړکونو په وجه باندې خو تا ویلې چې سړکونه مونږ فقط یو 500 متره سړک پوخ لرو، نور یې هم
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته ورځو، یو څو اوریدونکي راخلو، بیا هم بیرته راستنیږو حق بیان صاحب. او تاسو ته مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ غږ مو بدل راځي، خو خیر اوري تر اوسه پورې خو اوریدل کیږي. مهرباني.
دا حق بیان صاحب، ما دا پوښتنه ده، وخت کې چې نورستان ولایت سقوط کوو، او نورستان ولایت کې کومه سلا وه؟ دا د کانتیواو د پرونو خلکو پوره جوړ کړې ده، یو مل سلا یې چې دا اوس امارت اسلامي سره په لاس باندې نشته دی. چې دا سلا باره کې دوی کوم تصمیم لري چې دا کورونه راوباسي او امارت اسلامي ته تسلیم شي که نه؟
مننه، سلامت اوسی. اتمن به حق بیان صاحب په دې اړه باندې بیرته درته ځواب ووایي. د تاسو پوښتنه دا وه چې تاسو وایي چې پخوا دغلته د پخواني دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې وو چور شوي دي. مننه، سلامت اوسی. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او خوشاله وسی، کامیاب وسی، خدای مسر بری لره. خو بیا هم هم چنان تاسو ژوندې یاست، د تاسو مینه ده چې تاسو د خپل هیوادوالو تر پایه پر خپل آوازونه رسوي. موږ خوشحاله یو ځل بیا، خو خاصتا ستاسو د میلمه ورور څخه په دې اړه پوښتنه کوو چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو ګاونډي هیواد پاکستان هیواد هم دغه د چتراش لرګي زمور وکړه په دا تاسو خپل اقدام وکړئ که مخته فکر وي خو ښه خبره ده که منوي فکر بیا هم باید ورته فکر وکړو ځکه دا د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپناه دا یو شتمني ده باید هغه شتمني په ساده ډول د لاسه ورنه کړو که چیرې موږ چتراش د هغه څخه ایسته کوو باید عمومي غټې ونې یا غټې درختې باید خدای نه کړده له کار او له ځوانۍ وانه چې باید هغه چتراش هغه لرګي ورڅخه بیل کړو چې هغه موږ ته په عامه اصطلاح موږ ته په کندهاري اصطلاح پوجي ورته وایي هغه اضافه لږ شي یا کژې ونې هغه باید منځ وکړو دا چې موږ ځینې وخت وینو د ټلیفون د لارې واټساپ د لارې د اکثره وخت د ویډیو د لارې څخه مو اورېدلي په نړیواله سطحه مو اورېدلي چې د افغانستان ډېر ښایسته ځنګلونه او ډېر ښایسته ولایتونه ښه چتراش دی چتراش چې متاسفانه هغه خلکو ته رسېږي چې هغه خپل کار ځنې اخلي او زموږ تاسو په ځمن کې زموږ تاسو ولایات یا زموږ تاسو سیمه له شنګاره بې برخې کوي نور مو وخت نه نیسم پر الله جل هم سپارم ښه وخت ولرې خو بیا هم یو ځانګړي ځانګړي سلام تاسو مېلمه ورور ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کوو تاسو د زنګلونو او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان سپ تر ازو حق بیان سپ څو پښتنې وی یو ورور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کمی وسلی وی یا لکتر لگا کم د پخانه ادارې نه سپاتې وغه لوټ شوې دي آیا تاسو دغه کسان پیدا کړی یا دغه وسلی او وسایل مو بیرته ترلاسه کړی دي کنه دي پیدا کړی بل ورور د زنګلونو په اړه باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله ناکله د زنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورټونه ورکول کیږي په دې اړه باندې اوس خو بخیر ژمی خو بیا هم څه اقدامات مو کړی دي همدارنګ د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په هغوی هم څه تبصره لري مهرباني وکړئ
اجمدان صاحب ملګری چې پښتنه وکړه دا وځو کنه یو خو دا کونل نه ساسي پښتنه وکړه چې اسلامي امارت پر اتک سره باجی ودانه هغه چور شوی دي نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطار کې چې اسلامي امارت مسولین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ راتګنا مخ کې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغونو مولشه والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسولین ټول په خپل حال موجود او غو سره اړیکې شوی وي چې څوک د نشورکې وسلې او دارنګي هغه ودانې د نشورکې ټول سرکاري د ودانې کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال اوساته البته د اسلامي امارت راتګ سره دلته چې کله داخل شول نو هغه ویلګل شي ډېر ودانې خصوصا کمانډان امنی امنیه چې کوم ودانی و هغه چور شي و او دارنګې څه باز نور ودانې نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدای دوه درې ودانی نه سامان چور شي و هغه پاره بیا ولسی خلکو سره والی سه بودا کمانډان امنیه سه و استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغه راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړ شو چې هر چا چې صلاح چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغه سره باید تاسو ولسی خلک خبر وکړي مونږ سره د هر چا چور کړی شو صلاح او دا رنګي وسایلو لیست ده مونږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغینه په زور اخلو خدا ده چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ کدا وسایل تنویړل چې موږ چرته سو کې ځای نه کی د ځای کولو په وجه باندې موږ کورون ته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا د وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتور چې کومه ودانی و تقریبا چې رئیس نواله ټول ادنا پرسنل په ټول خپل حال او چراغلو اولا مونږ غیټ اطمینان ورکمو چې تاسو داس مشکل ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکل ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمي کې پریوزي او تخت یا وسایل چکه نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والا او خلکو سره اړیکې کړې نو دا چور چپاول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اصلي چا وړي دا کادا اصلي بالکل غایب هم کې ککال پسې کې دوه کال پسې یو مرمۍ هم قد چا وړي نو اسلامي امارت مسولین هغه ترجمان دی هغه مرمۍ براغله بیت المال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړه چې نورستان ځنګل واقعي چې ډېر زیات ځنګل نورستان لري د افغانستان په سطح باندې د خپل د ځنګل په وجه باندې راغلي دا په وجه باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی
اسلامی عمارت پر اتک سره پر د ټولنیز رسنیو کې یو ویډیو خپره شو، یو میاش شو یا یو نیم میاش پس د اسلامی عمارت راتګنه، نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو، هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنین او چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده، خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل په اړه یو تور ولګېده چې ځنګل قاچاقېږي او ګاونډي هیوادونه تاړول کېږي. اجمران صاحب تاته به زه دا خبره په یقیني سره توګه درته وکړم چې نورستان البته بارډر د ګاونډیو هیوادونو سره لري، خو چې د قاچاق په اړه دا خبره د خلکو بالکل بې بنیاده ده. اسلامی عمارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وایي.
د نورستان سربیره د ټول افغانستان د ولایتونو ستونزې هوارې شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ له مسول مولوي سمیع الحق حق بیان او همدارنګه د قومي مشر او د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چارې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.